سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتي تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کړي. زلمی خلیلزاد نن په اکسپانه کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال شریف چودري د څرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیلزاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری د شمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده ونه کړي. خلیلزاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تضمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځیانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویاند وروستۍ څرګندونې لمسوونکې وبللې او هغه یې وغندلې. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودری پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د ټولې سیمې د تروریزم په اصلي اړه بدل شو او په تروریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریس په نړۍ کې منل شوی دی. د همدارازو ویل چې په افغانستان کې حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړش په خپل ځان یو موقت حکومتي جوړښت معرفي کوي. د شاغل چودري د دې سرګندونو په عکس العمل کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر اکس پاڼه کښلې چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښ په اړه د پاکستان د پوځ د ویان سرګندونې نه یوازې له واقعیت سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې د یو مسؤول پوځي د موقف له معیارونو سره هم پټکر کړي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په روسي او کال کې ډېرې ترنګلې شوې دي. د اوکراین لویدیځو متحدینو پرون سېشنبې هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سولساتي ځواکونه واستوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه له ډیر شو څخه د زیاتو هیوادونو له پرونی ناستې وروسته اعلان شوه. د دغه هوکړې له مخې بریتانیا، فرانسا او نور اروپایي هیوادونه به له روسیې سره تر اوربند وروسته په اوکراین کې د سولساتي او د روسیې د احتمالي بریدونو د مخنیوي په هدف به د هیواد کې ډیر شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویلي دغه امنیتي تضمینونه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په اوکراین کې د اوربند د څارنې د مشري په معنا ده. ماکرون وړاندې ویلي د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به فرانسا څو زره سرتیري اوکراین ته واستوي. بل پلو هوکړه شوې چې په پاریس کې د امریکا، اوکراین او د اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ یو مرکز جوړ شي. د اوکراین لویدیځ متحدین پرون په پاریس کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو په هدف راټول شوي وو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وینزویلا موقت حکومت به له دیش څخه تر 50 بلیونو بوشکو تحریمي تیل امریکا ته ورکړي. ټرمپ پرون سېشنبه ناوخته پر خپلې ټولنیزې شبکې تروس سوشل کې لیکلي دغه تیل به د بازار په نرخ خرڅېږي او اواید به د امریکا په واک کې وي، څو اطمینان ترلاسه شي چې د دغو تیلو د خرڅلاو له کبله د وینزویلا او امریکا خلکو ته ګټه رسېږي. هغه وړاندې د امریکا د انرژي له وزیر کریس رایټ څخه وغوښتي چې دغه طرحه ژر تر ژره پلي کړي. د هغه په ټکیو دغه تیل دې په کښتیو کې د ذخیره شي او موسیقه مندې د امریکا بندرونو ته انتقال شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللې سکون کو زای برښنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ایول سم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لستم. قدرمن سکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لست کې در سیاحت په ماغه موضوع غانې چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم له هیواد وارداتو او صادراتو اډوال کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لست ولولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره ځکه کو دا پراته وجو دقت په هیله ما هیله د چې د لوستر پاپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګرۍ او د هغې د اهمیت اړوند. موږ او تاسو به سوداګرۍ او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپېژنو. لومړی موږ او تاسو سوداګرۍ پېژنو چې سوداګرۍ څه ته ویل کېږي او د سوداګرۍ څخه موږ او ستاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګرۍ په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنې هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ او تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوو شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګرۍ په بڼه سره یادول کېږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ له لورې څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو، نو دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې درسان کډر مون او ګلری زده کوونکو، موږ ویلې چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه ده، چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په فابریکه کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګری وایو. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزيني حل لارې چاره پیره پرې سوي دي، چې د هغو د طریقو ده طریقه څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوشو ځکونکو، په ډیرو پخوا وختونو رئیس خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله، د چې وه دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ په کښې راغلل. نو موږ ویلی سو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس چې موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي، د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا فابریکه کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګ کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم، یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري، په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شیان وپیژني، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی. یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنسي چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسیږو، چې آیا دلته په دغه سیمو کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم هغه پروګرام رنگرنگ اجناس ما جوړ کړی دی، نو باید زه هغه سیمې کلتور دو دستور ته متوجه واوسم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګ د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولای سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته به سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده، هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نو ځکه کوم همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافي موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو ځکونکو د لوس بلی برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق له معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو ځکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره شناس بوله هم شنه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولای شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولای شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو ځکونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګري شپې راخسوي د چې د دې علت یوازنی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپل په افغانستان کې د زیات شمیر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دی او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دی چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړ ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو ځکونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت سته ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجی جی چې وریجی پخپله په افغانستان په تو دو سیمو کې چې اوبلرون کې سیمو وو سیږي په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز بغلان او تخار کې ډیر کرر کیږي چې تبا دغه به د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نور سیمو چې هلته وریجی نه پکښ کرل کیږي پلورل کیږي او ورسته به دغه نور سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل شي دي غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلم دي چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي چې دوه محصولات دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات به تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي چې دا غسلويشت کلونه کې چې زموږ هیواد زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دي، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دې په بیارغونې باندې کار پیل شوی دی، نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې تر څنګ د مونږ ځکونکو بهرنی سوداګری پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنی سوداګری په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنی سوداګری هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګری له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له عمل څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی، او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرنی سوداګری لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي، چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نو ځکونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاد حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم په خپله چې وه د هند نیمایي وه چې سوداګریزه حوزه وه، چې د هند نیمایي وه چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو، چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد نن کورنی تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي. هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نعتیه یې مثلا پکې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپیژنو، چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دي، واردات یې را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 2018 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسیدل، چې صادرات به 0.1 او همدارنګ توفیر چې د دې د 2305.9 ته رسیدي، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګ په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپ امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل علی سکون کو زبرش ناغم خار یو زربې هم تاسو ټول تشریح واس مې ماده د ولسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی سکون کې بره تر غو جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن وي. نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوس کې هغه درس موجودان چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو، عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو ولوس کې ولولو کله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پر زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې پاراکره. روز د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لمړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانی په نامه سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځای څخه وبولي سیمې ته نو دغه ټوله شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوستې د ټکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوستي ټکټونه چې بود د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول سره مخکې به دغه پوستونه چې به په یو گنج غوسېدل نو په دغه وخت کې د پوستي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نیول کېدی یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل نو د انتقال د پوستي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکونکو دغه کوم پوسټونه چې و دا کوم سمناله چې وای هم کوم لیکونه کوم شان چې به وچ دا به انتقالېدل نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کله دا پوسټ کنل کېده او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل یعنی پر آس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس بس پر کېدل او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه شان لیش دوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک رسوونکي په نامه سره یادېدل لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب بیا هم په بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده نو د هغه استونه به د ځانګړي کسيده له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودرو نه ځکونکو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول چې د هغه څخه ورسره په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوستي د حمل نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسوله او نور دفترونه په اسلام قلا کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسوله چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه به د دلار څخه سره سوال کېده د دې تر څنګه درمنو غوړلې ځکون کوز مر په ګران هیواد افغانستان کې په 1433 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لوري لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګ پوسټ کارتونه و کوچنی بسته و همدارنګ چاپشي و مواد و او ډونټي پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یا هم راکړه ورکړه چې و د زمکي د حواله لارې څخه په دنني یو خدماتو سربېره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت لخوا هم تر سره کېدل چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمیر کېده نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر وړل هله د چتا سپوسي او سيجي او معلومات متر لاس کړي او سيجي اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یو ځنې وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له په معلومات لاس ترام ول چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راولل سو او د ګټه اخیستنې هم د استفادې وړ وکړي ته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه وزمر په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې اوس بل درنه ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لی رسومو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ او تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک ځواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندري پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمې لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلی وو. دریم لین بیا د ارکل دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدلی وو چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سیلې هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیره د پوسټ خانې په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمنو وګړي ځکهونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و، خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیجل او رلیجل پیل سوله. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لیو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه لیوځي څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افریټلونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات مستقر. همدارنګ درنو ځکهونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکهونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیرل ساو دوه اچ ایم مریس کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په ډیرل ساو ورته لور اچ ایم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیرل ساو پنځه ایم مریس کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر منځ د کوم کوز مرد کی وات ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرتا سکول سول بهرنی هی ودونه څخه په کی وات کې د نن ټلیفوني اړیکې ټینګ کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي ارتیاوې د خلکو ورځنی ژوند او ډیری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو موبایل او پیژندا یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندا د هغه په حق معلومات لاس تر راوړل وسام د لوس راتونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس مو پیژن کلاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د پوهیدنې لپاره اړینه دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ شدید درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنیو د یو ځای کېدلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیز کې په ټول نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلېدلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي، هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ درمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو، ایمیل چې دی یا هم برېښنالیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس له لارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن ځکه کوم کډلوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کېږي. پاکس د دسکا چې د درنو ځکه په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکال په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاولو چمرو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه تر واسه چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسته راوړي. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پیکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرابطه زمردګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل کې څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو ولوس کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند لري کورنۍ دند کې انټرنیټ تعریف کړي، دویم فاکس تعریف کړي، دریم ټلیفون تعریف کړي او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې راځي د لا په ماشه وخت ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکواله او شاعره فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لستې خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروف ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ ملما پروګرام کې ترې هم دا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړې مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو د چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کې لیکل زده کړې کړي دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي، شوق د لز د کړو سره څنګه و. یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتل دا چې تاسو دولس کالا مکتب پډیر کم وخت کې والي دي، د دې شوق علاقه په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واوریم. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویه نورونه خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر وو. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنې تقریبا د 4 or 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساطري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونیو په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخېدی پولی په سر باندې او کتاب یې خېره او به روانې دي بیا لوه او درې بیا لې د پولی په سر باندې او کتاب یې خېوه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیست بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب دې چا ده یا دا څنګه څنګه. بس خپله لوبه مې پریښودله، کتاب مې راواخیست او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم د پولو په سر پروت وم، ما راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که. نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي. بیا دله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه، وړکی وغه، هغه ویل چې دې د ما کتاب را نه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې، په همغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. مله دې څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، او په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا دري ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ما ته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیا، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې وه، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنی شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړې او خدای دې وپېژندل لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کما نه پویږم ولې چې تاسو یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتب باسي سبا به مل مکتب باسي کنه د ما پلار دې زده کړو ډیر لیواله وي یعنی ډیر به راته نه ویلي خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلي به ویلې چې لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په وختونو کې یو ډیر زیات دی وي په کلو کې نو له دې ویلې نه چې څوک مل مکتب و نه باسي ما به ژمه اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې شمه خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلاش ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سمته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله بکړې زیات تنبله دا مزامین داسې دي چې لکاتمن باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زخبل تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول ته څنګه دي تمدګی نیواله
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو دي لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و چې یعنی لمانه وای په ډېر لوړه سویه امتحان اخسته بل سم څه بچي په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغه نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمرې وې چې ته کامیاب یې نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته په کې لایقه وم یا ډېره پورو پیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېر زده کړې سره لیوالې نه وي یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وي یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه و خو مقصد
بیا د خوخي کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې خو بیا مطمن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې سکه مضمون خوښي ده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړی و نو ډېر علاقه به مې له دې دیني مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه د سیرت مسابقې شوې د عقایدو مسابقې شوې په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکوه او پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو د شیبه مې چې لوستل د وټي زیات خوند راکوي ان ډېر به سر خوشاله ومه
پښتو مو یاد کړه
چې
فرزان جان پښتو مې یاد کړی چې دا پښتنه مې رنه شي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي یا دغه شوق
دا به هم درته وایم دا به ستاسو لپاره قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله چې ما متن لوسته ټول صف په چپ شي ټول به غوږ غوږ او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روښانه کاوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ویلي ویلي چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګار چې اوسېږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې ویلي او بیا کله مې چې دولسم صف خلاص کنو د کانکور پر مې راغلی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چه نشته ورته نو کانکور پر مهمه چی واخسته ری کانکور پر امتحان که نسته من خو خیر چه پختنی مزده می و چه می نویزده خصوصا پر ریاضیات و دوشانو با نگیره نپویده لما خود طور میکره لنو او پیچتمایی مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیات و موضوعاتو که بیخوام خو څه می حل کړو څه می نو زده کنه د خو واځي خبر د کنکور کې ټول سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه راوتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو زه په کابل پوهنتون ته کامیاب وم چې دا نو به ډیره زیاته راته خوشحالۍ ځای و چې کله را باندې زیرا وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیاب وي بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نظره و مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي او وسغوري چې پانتونو وای کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرګدي یعنی دا قصې ترې وی افتی پوری هم دا تلی ورتلی کنه چې وس سافتینو مکم پانتون کې کنه اوس سلامي می پلاړه ته ویل چې دا سلور سافتینو مکا یو څو ورځې ورشه بیا کچې ته نشو تللی یعنی نشو تللی بیا پس لغه نه تعجیل واخلي وایم هم دا سی بوکو نو لمړی وسل زه لړم پانتون ته ډیر لارې سره هم بلاده نه یم ځکه
لری وساسي د
کورنه او کورملری و ډیر کارتنه ډیر بلاده نه اوم نو خیر پلان مې سره لاړه سپتینام مې وکوا نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لارې کې ډیر ښه بلاده شوم موټر سره بلاده شوم نو تقریبا یو دوه هفته به تیرې وې پلان مې راته ویل چې لور وستاجی نه خلو کوي لای شي وایم نه پویګم ځاوې لور تکړه یم د سزاو روزانه څوک دې څه کوي ته خو نه مختلې قچلې هم د سزاو روزانه خپل درس دی وای چې سره کار ملره نو اما غو چې بیا ما خپل زده کړې پاتې ورسه ولې کنه مې کولای شوې چې پانتون څلور کله نه داوره خلاصې
ا څو سات لاره وسه کو نه تر پانتون پورې په موټر وکي
تقریبا یو نیم سات به مې مزل کاوه یو نیم سات
کرایه دی بیا څنګه کوله دا مصارف دي چا ورکول ځکه چې د خوري پیسې دي کته لور کاله حساب کې د خوري پیسې راځي
او بالکل ډېر پیسې راځي خو اته چا خبره یو دا وی چې ته په شاهانه طریقه باندې سکنه په څنګه وایم
ټاکسي زاندار غواړي ټاکسي کیږي
پیسې اخلي یو دا وی چې بس کیږي کنه کله به چې بس کې کورسنګی نه مثلا کمپنی نه تر کورسنګی تلم 500 روپے به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنی دسی بتللم چې پیسې را باندې ډېر رانه شي مصرف ډېر نشي
کلم دسه شی و چې پیسې در سره نوی پانتون ته نیتللې یا تللې ملګری دوالتا لکه پانتون د کافټیریا کې خلک خوراک یې کافیانې اخلي یا نور زی خوراکونه کې تاسو را پیسې نوی ازړه دی ورته شوی ول چې زور کې چې ورته خپل بلستنی سره په خیغه زموږ د درس وای نه ډیره ده کله دې دا فکر کړای پانتون کې احساس درغله
د څه وخت نه درغلې چې پیسې ور سره نه وي ځکه چې یو خو می پلار به پیسې نه پریښودلم په هیڅ صورت کنه دی هغه ډیر کم ماشوه ډیر کم ماشوه به حدا کم ماشوه مګر کله به ویل چې زه و چې به خو خوستا مصرف پدشت در کوم کاندا سينو پلان مینه مخته خپل کار کاوه خو ژوند مخه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودل وړو ماشومان ته به مې قران کریم ورخوده اما غفیس هم ما ته بس و بيخي بس و مګر دا واقعیت و چې پیسې بر سره ډېری وي ډېر بنه یعنی اده خپل مصرف اندازه بر سره وي خو هیڅ کله مې هم اضافه خرچ نه کوله یعنی هیڅ کله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هیڅ کله هم کافټریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېر کرایه اخلي کنه ډېر پیسې اخلي هغه کې نه تللم بس هغه دې خپل ژوند مې مخته وړه او تلم او راتلم ټول بره تایران پاتې وای دا فرزانه څوک ډېر په پانتون کې نه ویني بس هم درشي درس تکینی او د سترګو پر اپ کې به وخت ځان وستلای وي یا ویلته دا چې زما کور ډېر لري و او کچیر ته مالک پانتون کې ګرځیدل او ما یا خو دې خو می ساتیر کړو نو په ما ډېر نه وخت کېدل کنه په ما بشپا کېدل نو زکه می زر ځان کور ته رسو
د خو نورو نه پاره درته وای کورنۍ کې
پام دې ډېر څکه تیر شي چې باید زر ورسیږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ پاره درته وای خو نورو پاره درته وای تر کې شران دې تمخ کېده ونه وکړي چې ته مشري اغه تعلیمونه کړی دي نه دي کړی او د چا خو تعلیم پنیم کنه د پاتې د طالبانو راته ګروسه
خوراکان خو مې 15 خوراکان دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یې خور مې هم مکتب خلاص نکه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو ایوه خور مې په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او ایوه خور مې وس دریم کې دی ایوه بل په شپږم کې ده نو دی هغه ټول درسونه پاتې شول او یا مې ورورک ته چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول په کور دی او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر رته وایس زکه چې تاسو کلیوال ژوند کړئ دا خار مو هم کتلې پانتون د تللی یاست یالته مو خارین جنو سره هم ناسوال اړه کړي بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند از دکړه د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی بیت ولري هغه کیفیتونه ورته وي ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول جنو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه جنو چې زکریم کړي وي هغه د لیکې می ورتیاوی چې یو هغه موږ ټول زوی د دې لپاره تقاضا عموماً څنګه وی لکه کورنی غواړي چې خپل زمانو ته د سنگورګانې یا د سخزي وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیق نه پویګم مګر دلته خلک په خو به کز دا کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زدا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا کز خپل ځان پاره وایم یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلی چې نه دزی بعد د خلک خبرې کوي دا د غده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیاتې قدر ور شوم اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کېنوي یا حتی د مشرانو خزي د توشک را ته د سپلاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوره کې دلته ما څنګه کې کېنه ما سره کېنه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپېره وي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم رواج چې دی که نه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو
د د کار په اړه مو راته وایست سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لری نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا هلته ځم او په شخصي مکتب اقره مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکنه
کوم دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدا
خدا زه ناراضی یم ولې نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزند جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوئ څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایې
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کی، یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دغونه ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایچوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلېږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانې دي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیله چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو خامخا شته، یعنی هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لوی هیله وا چې زه په کابل پانتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړی ورځ کابل پوهنتون ته لاړم، او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم، او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ، ماسټري ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم 3 سمسټره مو ولوستل، چې په 2 سمسټرونو کې اول نمره وم، او په یو سمسټر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري، خو ما خو هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تری و مقامه پوري ورسېږم.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرس سمستر اولستل، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړنې شي کولای دي پانتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پانتونونو ته لاړ شي. ډیره مننه فرزانې زیار چې وخت راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند يم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړی، خپل پروګرام کې خپل خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه مخه.
سلام عليكم.
مخه مخه.